که از اول خیلی آدمای کم بوده که از اول مثلا دانستن که به مونتیزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه استالی مشایدش به نه بجیدی تاسیز مخاک لازاده راژیو نوری ده خبری خبرونه پا خبرونه پیله و جرمنی ده لند وقت لپاره ده هاگو پنام خوتون کو ده مندلو لڑی و دره ولد چه ده ملگون ملتونو ده کدوال والی کمیشنره یونیت سیار پا جوکارت که ده خیوات ده معرفی که دل ده اقدام پا جرمنی که ده نوی تلافی حکومت ده جوردو پا درشل که در سرکی گی ده سیخکاری شو ده غی تلافی حکومت ممکن ده کدوال پولانده تگلار سختی کلی د جرمنی خبری آژانس د سه‌شنبه په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ دغه موضوع تایید کړی ده. دغه دواړو ادارو ویلي وو چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته روجرز خبري اژانس د څو به خبره سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. روجرز د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې یو اس ایټ د بشري مرستو د پخوانۍ مشرې سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون له څه باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شویو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سږ کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او تیر کال یې په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یوه غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په باعزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال وین حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي پاکستان یوازې تېرو دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 2000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 دېرشمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړې چې بې اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوې لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنل او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دی کار دی، کار نشته، خلک غریبانان دی، باور کا داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلاو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کړي، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربده اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه زه فریده سیالیم او په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یار دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړونکی و، بلکې په خبري هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بیوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکاری او بیوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کېږي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په ماخام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړی چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. مونږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې. رویټر د سټینډ فار ایډ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1520، د یمن لپاره 100، د سومالیا لپاره 100، د سوریه لپاره 212، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزله وګړو پر ژوند منفي اغیز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزله افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناست دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دي.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په حال وس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد دی هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوګي سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه میکن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوګي تر څنګ د سونتوکو بي ثباتي زیاتوي، او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونې ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مورې دلته چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده، او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور کړی و چې دغه بشري مرستې تېر اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت
حکومت له افغانستان سره د بشری مرستو د درولو غواخ کړی او د ځین راپورونو مخې زیاته اندازه بشری مرستې بندې کړې دي. پښتني ادارې چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد د خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي پر افغانستان او افغانانو به اغیز سوي. نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډ مهال کې بدیلې لارې څه کیدلی شي؟ همدا نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې WFP سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافیې هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی عجولانه او غیر مسلکی بولم او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع څلور پنځه مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري، د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کاغه اروپایی دي که آسیایی مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکر گزاره اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرمه کړي او کچیر ته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته په کتو د همدې سیاستو ته په کتو تلاش صاحب همدې سیاستو ته په کتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلی شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ دېرش میلیونه ډالر مرسته کړي. که چیرته دغه مرستې درېږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته په کتو به افغانستان یا افغانان ډېر قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزله دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریم هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تا سوال به هم انشاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزو سره مخامخ کیږو او شدیدن متاثر کیږو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موږ په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. که له بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان یې هم په لیست کې راسي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټوله سي لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وزا کړی دي کدا تطبیق سی امریکا با په یکا تازی کې د ځمکې څخه راول ویږي او په میلیونونو کسان با د بیکاری سره مخامخ کې پټول نه اړی کې دا باید بیرته راوګرځول سی او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوی دي د اصلاحاتو په اړه کلاس فیصد اصلاح کیږي نو فیصد بیرته باید دوباره راځي. لبل خو افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدی درجاتو ته نه رسیدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد شوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه سي. متاسفانه شدید متاثره کیږي ای بدیل لارو ته راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړي پلان مهاله کې د سیمیزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغه قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دوغه هیوادونو سره د خصوصي سکتور لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملات ته ورداخل سي. وشت مند محاله که کولی شي چې عاجل سیمایز پروژې تطبیق خواته بوزی لکه سیپاک، توتاپ، تاپی، کاسای گزار او داسی نور.
اسد لالودین و چه ده کابل پهنتون ده اقتصاد پانزی استاد تاج محمد تلاش تره با افغانستان که ده بشری مرسو ده بندیدو ده غیزو پاره خبری کرده وی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړي دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتشوي او امریکایي تجهیزات او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډیره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په ومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمایز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې ساغدار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړي او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15 هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ساغدار او د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوي پالیسي ګڼي. د پوځي چارو په د افغانستان د دفاع وزارت په خاني سرپرست شاه محمود میخیل ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان عزیز صلاح کده
پاکستان د دې وسلو ډیره خطرناک پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بل پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه.
د سیاسي چارو په نصار احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې هر بد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي وو چې د طالبانو لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړو. تیره میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي وو چې دغه وسلو ډېرې زړې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه وورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخوا پرتله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بیلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوي، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بیلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوي دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دوکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د یوې دورې غوښتي دي. ما خپله پرون خپله بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړو.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغوی خلک خپل معاشه تخلیصوي ده. هغه که د صندوق په نوم باندې دی، که هغه د جوړولو په نوم باندې دی، هغه که د بیل د راوړلو په نوم دی، که د هر شي په نوم دی، دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم دی.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توضیح شوي بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یوه دوره کې د یو متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي وو چې وروسته یاد شرکت دا یوه ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانه په خبرې شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو محمد حمایون ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسؤلیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موړي ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډېرې اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې ترې اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شوی پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډېره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنې سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادولارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټه متکا دوی دوه ولسوالۍ دي، غرو لیاری دی، تویونه دی، خوړونه دی، موږ غوښتنه تر کوو او پرګدوی نه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیلو پر پوښ شوی نه وي.
جانخیلو ته د غزیدلو لارو په اوږدو کې څو ځای خوړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده موږ سره پدې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدل لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونځو سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځي اریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی موږ تر لکه یاد بدلا او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل لاله نه کومک نه بدل را سره کړی ده. موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دا غوکه کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اعلی وروره افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو د رقم نستیږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نست، خواري شي نست.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روغ خوشاله به ویس. زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې ټوله دا وکړه. دا داس خلک پرسته داس خلک کرلی چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره و کومه لاره وکړي نو دوی دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکناری را باندې بند کړه نو مرستې ستاسو وعده کړي د مرستو هیڅ مرستې نه دي راسره کړي. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې په خوا د تاریخ نه و حرام وس ولې حرام سو. نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ رایل کې یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو